شما خوش آمدین سفی الله.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر پرون افغانستان ته تللی و. هلته په ولسمشری ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو باندې خبرې کړې دي. د کووید 19 په تړاو چې په افغانستان کې څه اغېزې لري یو مفصل راپور هم په دغه پروګرام کې خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري تر څنګ څلور ملکیانو وژل. او د ارمنستان د پلازمینې روان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. پوره خبرونه. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سوریې دغو بنسټونو په افغانستان کې روانه جګړه غندلې ده.
د هغه پیغام په ترڅ کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقافو وزارت لخوا نه افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی ده، دا جنګ په افغانستان کې ناروا بلل شوی ده او دا جنګ یې د اسلام د مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ قدرت د ډیرولو د پلمې په توګه یاد کړی ده.
تر دې مخکې د فلسطین د دینی عالمانو ټولنې مشر، د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو، د ماليزیا د اسلامي یووالي بنسټ او د کویت ځینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري تر څنګ څلور ملکیانو وژل. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو پر یو موټر شوې ده.
چاودنه شوې ده په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمي، یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوبیو ښارګوټی د خوست د شمال په لس کیلومتره کې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر ماشومان روانه ډسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شول.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د نامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو تطبیقي.
ښاغلی ترکی وایي روغتیا وزارت به ډیر ژر په دغو سیمو کې له واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین بل کمپاین تطبیق کړي. د پولیو له منځه وړلو د سازمان په حواله د 2023 میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګزانیا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې په 2019 کال کې د مثبتو پیښو شمېر 9 و. د ارمنستان د پلازمینې ریوان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض ووتل. اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. مظاهرچیان پرون په جمهوریت میدان کې سره راغونډ شول او شعار یې ورکاو خاین نیکول. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې په منځګړیتوب د نومبر پر 10 له آذربایجان سره پر اوربند موافقه وکړه او له دې سره پر لانجمنه سیمه نګورنو قرباغ د شپږو اونیو خونړۍ جګړه پای ته ورسېده. ویل کېږي په دې جګړه کې تر 5000 زیات کسان دواړو خواو ته وژل شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس سپ بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ. د دې اقدام علت د یو موزیم د جوړولو په پروژه کې بې نظمي او ډیر لګښتونه ښوول شوي. دغه موزیم په 2014 کال کې پرانیستل شو. فیفا پرون ویل د بلاتر ادارې 500 میلیون سویسی فرانک چې د 550 میلیون ډالرو معادل کېږي د زوریخ ښار پر موزیم لګولي. د فیفا په اعلامیه کې راغلي په کار وه او ممکنه وه چې دغه پیسې په نړۍ کې د فوټبال د پراختیا لپاره ولګول شي. د فیفا په وینا پر ودانۍ چې فیفا یې خاونده نه ده 158 میلیون ډالره لګول شوي او 420 میلیون ډالره نورې پیسې تر 2015 کال پورې د ودانۍ د اجارې لپاره ځانګړي شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي پخوانی رئیس بلاتر او نور کسان د موزیم د جوړولو په تړون کې په مستقیم ډول دخیل وو. د څلور اتیا کلن بلاتر مدافع وکیل دغه تورونه بې اساسه بللی دي. او د بلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. چارواکو د ژورنالیزم د دغې خپلواک ادارې دفترونه او د ځینو غړو کورونه تلاشي کړي دي. د سلوتسکایا خپلوانو پرون وویل هغه تر رخصتیو وروسته بلاروس ته د ستنېدو پر وخت ونیول شوه او نه پوهېږي اوس چیرې ده. د بلاروس د مطبوعاتي کلب د پروګرامونو مدیر الا شارکو د دغه هیواد د خبریالانو اتحادیې ته خبر ورکړی چې پولیسو یې پرون پر کور چاپه اچولې ده. دا وروسته له هغه چې په نیویورک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې څو ورځې مخکې بلاروس د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د چارواکو لخوا د خبریالانو نیول کېدل پکې په وروستیو میاشتو کې خورا زیات شوي دي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر پرون په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په تړاو توند غبرګون ښودلی چې په سوریه کې د افغانانو د جنگ ملاتړ کړی دی.
قانون اساسي منافع ملي و سیاست خارجی افغانستان اجازه نمیدهد تا اتباعی افغانستان به جز تحت پرچم افغانستان در سایر کشورها وارد جنگ ها و منازعات منطقوی شود.
د غزنی د خبریالانو د اتحادیه د مشر رحمت الله نیکزاد د جنازې د مراسمو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. بیا مو هم سهار په خیر رازو. لومړی مطلب ته، د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر پرون افغانستان ته ولاړ. د پارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی دی. دا چې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ لري.
په افغانستان کې د دایمي اوربند د ټینګښت امکان، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام د دواړو مشرانو د بحث عمده موضوعات وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر پرون مازیګر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې خبرې وکړې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست زیاته کړه د امریکا د متحده ایالاتونو له افغانستان په ځنګړي ډول د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې دوامداره تعهد لري.
په دې کتنه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم بحث وسو چې د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شوی او اوس د شلو ورځو لپاره پکې وقفه راغلی ده. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامیه کې وویل دغه سفر د امنیتي دلایلو له مخې له وړاندې نو اعلان شوی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم په ټوله کې د افغانستان پر عمومي وضعیت، د تروریزم ضد عملیاتو، د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او همکاري پر موضوع بحث کړی دی. دواړو امریکایي مقاماتو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو په اړه هم بحث کړی دی. که څه هم په قطر کې د طالبانو مذاکره کوونکي د دولت له مذاکره کوونکي هیات سره درې میاشتې په مذاکرو بوخت وو، په دې موده کې هم په افغانستان کې د دوی تاوتریخوالي کم نه سو. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوږیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونی کوي. پاکستان ته د ملا برادر د سفر او طالبان سره د هغه د لیدنې په تړاو باندې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ښودلې و. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي و د افغانستان حکومت تل د هغو ډلو په اړه چې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي او په پاکستان کې دي خپلې اندېښنې له دې هیواد سره شریکې کړي. هغه وویل په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو شتون په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. صالح محمد صالح په همدې تړاو باندې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې په دې خپره شوې ویډیو کې د ملا برادر څرګندونې چې وایي د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دي څه واضح کوي.
پاکستان ته د ملا برادر سفر او بیا هلته د افغانستان په جنگ کې ټپي شوي جنګیالیو سره په آزاد توګه لیدل هغه ادعاګانې ثابتوي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې څومره دخیل دی او په طالبانو څه ډول اثر او نفوذ لري. دا سفر دا هم ښایي چې د پاکستان حکومت او په خاصه توګه نظامیانې د طالبانو مشرانو او جنګیالیو سره چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنګیږي نه یوازې مرسته کوي بلکې پناه ورکوي او درملنه هم کوي او که وغواړي هر وخت یې مخه هم نیولی شي او یا یې مشران په زندان کې اچولی شي لکه ملا برادر او طالبان نور مشران یې چې زندانی کړي وو چې ملا برادر په خپلو خبرو کې ورته هم اشاره کړې وه.
که د ملا برادر دا ویډیو واقعي وي د طالبانو یو رهبر څنګه په بله خاوره کې له خپلو پلویانو سره کتلی سي او دا ډول بیانونه ورکولی سي چې په افغانستان کې د جګړې مسئله یادوي او د خپل مشرتابه حضور په پاکستان کې په یو ډول تاییدوي.
په پاکستان کې د طالبانو مشرتابه اوسېدل او په آزاد توګه سفرونه کول او خپل جنگیالیو سره دل په دې معنی دی چې دوی د پاکستان د مرستې په مټ په افغانستان کې جنگ کوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. دا کار دا هم ثابتوي چې طالبانو په خپل ځان د پاکستان د اثر او نفوذ حلقې ته ورچول دي او د هغوی په اجازه ټول کارونه کوي کاغه د جنگ دوام وی او یا د سولې راوستل. د افغانستان د جنگ تاریخ او بیا د اتیایمې او نویمې لسیزې په وختونو کې د شوروي اتحاد سره په جنگ کې هم مجاهدینو د پاکستان نظامیانو د اجازې نه پرته هیڅ کار نشو کولی او د پاکستان هماغه پالیسي اوس هم د طالبان په اړه صدق کوي ځکه که کومه ډله په کوربه هیواد کې په آزاده توګه د خپل هیواد په خلاف جګړې دوام ورکولی شي نو په خپل ذات کې د کوربه هیواد هرې غوښتنې منلو ته غاړه ایښې وي.
تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړی و چې دوی له طالبانو سره یو لړ تماسونه لري. د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول بیانونه څومره د افغانستان د سولې په پروسه کې د دوی مثبت یا هم منفي نقش ثابتوي؟
طالبانو سره د سیمې د هیوادونو تماسونه او بیا په خاص توګه د هغو هیوادونو تماسونه چې امریکا سره اختلافات لري او یا یې ځینې ګټې په ټکر کې دي څه نوې خبر نه ده. ایران، روسیا او پاکستان تل طالبانو سره دغه راز اړیکې په مختلفو ډولونو پاللې دي. د ایران دا منل چې طالبانو سره تماس لري دا ثابتوي چې د سیمې هیوادونه هر هغه موقع چې دوی خپلو ګټو لپاره کاروي شي نه ځای کوي که هغه په افغانستان کې د سولې سره مرسته وي او یا مخالفت وي، خو لومړی هدف یې خپلې ګټې دي نه د افغانستان سوله او یا جنگ. په دې باید پوه شو چې هر کله که د طالبانو سره د دوی تماسونه د دوی ملي ګټو تاوان رسوي نو طالبانو سره به خپلې اړیکې وشلوي. لکه چې پاکستان په 2001 کال کې نه یوازې دا چې طالبانو حکومت سره اړیکې پرې کړلې بلکې د دوی مشران هم امریکا ته وسپارل او کله چې ګټې د طالبانو سره شریک شولې نو مرسته یې هم ورسره وکړه او مشرانو او جنګیالیو ته یې پناه هم ورکړه. ایران هم دا کار کړی دی.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه پاکستان کې د ملا برادر د وروستیو څرګندونو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ زیرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهاد نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ورسته له هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په سوریه کې د فاطمیون په لښکر کې د افغان جنګیالیو له حضور ننګ وکړه او تایید یې کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان حق نه لري چې د افغانستان له بیرغ پرته د نورو خلکو لپاره وجنګیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اماکن متبرکه در سوریه
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریه په جګړه کې د 2000 افغان جنگیالیو موجودیت تایید کړ. له تلو نیوز سره په مرکه کې ښاغلی ظریف وویل په تیرو وختونو کې د افغانانو شمیر شاوخوا 5000 ته رسیده.
چقدر؟
5000
من شنیدم.
5000
من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2000 نفرشون در سوریه باشه.
د ظریف د دغو څرګندونو په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت توند غبرګون ښودلی. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي د فاطمیون ځواکونو په لیکو کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان د بهرني سیاست خلاف دی.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون
د فاطمیون په لیکو کې د افغان اتباع د حضور په اړه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت متفاوت نظر لري. د اساسي قانون ملی گتو او د افغانستان بهرنی سیاست اجازه نه ورکوي چې د افغانستان اتباع د افغانستان له بیرغ پرته د نورو هیوادونو جګړو او منازعاتو ته ورداخل شي.
فاطمیون او زینبیون د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ادارې لاندې دوه ډلې دي چې افغانان او پاکستانیان د سوریې جګړې ته استوي. اسوسییټډ پریس د مارچ په میاشت کې راپور ورکړی چې تر 15000 افغان کډوال د سپاهی پاسداران لخوا سوریې ته استول شوي. یو شمیر افغانانو ویلی دوی د امتیاز او په ایران کې د استوګنې د اقامې د ترلاسه کولو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللی.
مرګ قدیمه بود به خاطر پول بود به خاطر مثلا دو روز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در
د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوری اورو.
د بیپول خبریالانو ټولنې په غزنی کې په یو هدفي برید کې د افغان خبریال رحمت الله نیکزاد وژنه غندلې او له ملګرو ملتو یې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات وکړي. د خبریالانو د ملاتړ دې ټولنې د سیشن بیپور په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې لیکلي چې دا په شپږو اونیو کې درېیم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د بی پولی خبریالانو ټولنه لیکي رحمت الله نیکزاد چې له 2003 کال راهیسې د اسوسییټډ پریس او الجزیره په ګډون له نړیوالو رسنیو سره کار کاوه د دوشنبه په ورځ په غزنی کې خپل کور سره نږدې په ډزو وژل شو. د راپورونو له مخې ناپیژنده وسلوالو د یوې بېغږه تومانچې څخه په استفادې نوموړی درې مرمۍ په سر ویشتی دی. 50 کلن نیکزاد د شپږو ماشومانو پلارو. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا معینی وایي دغه زړه بوګنوونکې وژنه باید بې سزا پاتې نه شي او زیاتوي د دې پېښې په اړه باید جدي او شفافه څېړنه وشي او عاملانو ته یې باید سزا ورکړل شي. د بی پولی خبریالانو په لیکنه د دسمبر 10 د انعکاس ټلویزیون ویاند او خبریاله ملاله میوند د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه وسلوال برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو او له هغې مخکې د نومبر په 12 د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د هلمند په مرکز لهکرګه کې په یو هدفي موټر بم چاودنه کې ووژل شو چې تر ننه چا مسؤلیت نه دی اخیستی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم په خپل نوي راپور کې افغانستان روان کال د خبريالانو لپاره یو د نړۍ تر ټولو وژونکی هیواد بللی دی. د خبريالانو د ملاتړ دغې نیویارک میشتې ټولنې ویلي چې سږ 2000 کال چې لا پای ته نه دی رسېدلی په نړۍ کې لږ تر لږه 10 خبريالان د دندې پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې 1 خبريالان په هدفي بریدونو یا په قصدي توګه وژل شوي چې دا د تېر کال په نسبت څه باندې 2 چنده زیاتوالی ښیي. د دې ټولنې لخوا په دغه نوي راپور کې چې پرون سیشن بی خپور کړی افغانستان او مکسیکو هغه هیوادونه بلل شوي چې تر ټولو زیات خبریالان پکې وژل شوي دي. د افغانستان څلور خبریالان د دې ټولنې په فهرست کې دي چې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون د دریو د وژلو انګیزه قتل یا عمدي وژنې بلل شوي دي.
د رحمت الله نیکزاد مړی پرون ماښام په غزنی کې خاورو ته سپارل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د رحمت الله نیکزاد مړی د سه شنبه په ماښام د غزنی ولایت خواجه عمری ولسوالۍ په قلای نو کلی کې خاورو ته وسپارل سو. د ښاغلي نیکزاد په جنازه کې سیمه ییزو چارواکو، خبریالانو، د رسنیو د ملاتړ بنسټونو استازو، مدني فعالانو، دولتي چارواکو، قومي مشرانو، مخورینو او ولسي خلکو ګډون کړی و. په غزنی کې د ژورنالیستانو د اتحادیه مرستیال ګلبدین عامری د ښاغلي نیکزاد وژنه په رسنیو یو گزار وبالو.
کشته شدن خبرنگار به مسابقه کشتن تمام اجتماع است.
د خبریال وژنه د ټولې ټولنې د وژلو په څیر ده. زه په ښکېلو خواو غږ کوم چې خبریال ته درناوی وکړي. د ژورنالیست وژنه د ټولو خبریالانو روحیه کمزوري کوي او رسنیز ډګر ته سخت زیان اړوي. موږ په دې پیښه زیات اغیزمن شوي یو.
رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې د افغان ژورنالیستانو د اتحادیه مشر د دوشنبه په ماښام په غزنی ولایت کې د خپل کور او د ماشومانو په مخ کې د ناپیژان د وسلوالو لخوا ووژل سو. هغه له اسوشیټیډ پریس خبری آژانس او الجزیرې تلویزیون سره کار کاوه. د ښاغلي نیکزاد وژنې په کور دننه او بهر کې غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ټولنه نوی وایي حکومت ته خبریالانو د امنیت په برابرولو کې پاتې راغلی دی. د دغه سازمان مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل خبریالان په ښارونو یا کلیو کې خوندي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي نیکزاد وژنه جرم بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نیکزاد وژنه غندلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري له 23 تر داننه څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته او له ډلې 2,000 ډیر کسان مړه شوي دي. ما په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو، ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه پشتننګونو په تفصیلي توګه باندې تمرکز شوی دی. د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1999 کال د کپ 15 د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایبه او اتاق ساتل کېدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو.
د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید مزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو. لوک چې په دې کې د اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د دغې ناروغي ښکار او خپل دغې نه وروسته چې د کور ته انتقال شو، زما په کور کې ټول اکثر غړي زما ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه هم ډېر یو عادي کیټ و، تقریبا موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال و. د کرونا بحران صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ که. او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډېر زیات ضرورت یې د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې ساري ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د لږ لږ کسان مشترک په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خشلو شهر مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یا اووه زره یا اته زره وو. په قرنطین کې ګرد سره کې دوه سوه درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه یې د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وښوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودلی. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و. نو پر ځای د دې چې موږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دوغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پېژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
اوس هم لنډو خبرونو ته راغلی. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغه پیغام کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقافو وزارت لخوا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی، د افغانستان جګړه ناروا بلل شوې. دا جنگ د اسلام مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ د قدرت د ډیرولو د پلمې په توګه یاد شوی. د خوست امنیه قمندان پاسوال محمد داود امین وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري ترڅنګ څلور ملکیان ووژل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګوزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیون ماشومان بې برخې پاتې شوي دي. د ارمنستان د پلازمینې ریوان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. اپوزیشن له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدراعظم نیکول پاشینیان فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدراعظم انتقاد لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخواني رئیس سبلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ او د بیلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو دوی مینیمایي ته څو راپورونه لرو او په اخر کې بام د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبر کړو. لمړی راپور مو له بلخ دی. په بلخ کې سیمایي چارواکي وایي سلګونه کسانو په شخصي توګه وسله اخیستې او د حکومت ضد وسلوالو په وړاندې جنگي یم. دوی تاییدوي چې د بلخ په اتو ولسوالیو کې ولسی ځواکونو په شخصي وسلو سره د طالبانو په وړاندې مبارزه پیل کړې. ځینې بیا پر دې اقدام نیوکه هم کوي. په دې اړه پام وکړئ له بلخ دغه راپور ته.
په بلخ کې یو امنیتي سرچینه وایي چې اوس په چهارکنت ولسوالۍ کې سلګونه کسان د ولسي ځواکونو تر نامه په شخصي توګه وسلوال شوي او د طالب جنګیالیو په وړاندې یې د ځان دفاع پیل کړی. د چهارکنت ولسواله سلیم مزري وایي چې دغه ولسوالۍ کې یوازې 1.5 پولیس شته او دا کچه ځواکونه په سیمه کې د امنیت راوستو ته بسنه نه کوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس لرو خو له هغوی نه هیڅکله د طالب پر وړاندې جګړې کې کار نه اخلو او هغوی دا وړتیا هم نه لري. د ولسي ځواکونو شمیر تر 1500 ډیر دی.
غلام حضرت 34 کاله عمر لري او د چهارکنت ولسوالۍ په قرایغاچ سیمه کې د 30 ولسي ځواکونو قماندان دی. غلام حضرت وایي چې له هغه ځواکونو سره یې شته وسله په شخصي پیسو رانیول شوې او له حکومت سره ثبت هم نه ده. د زیاته کړه
دا زموږ خپل شخصي مال دی او دا خپل خلکو اخیستی او دوی په شخصي پیسو مهمات او مرمۍ برابرې کړي او د متجاوزینو په وړاندې جنګي.
دا چې دا وسله له کوم ځای اخیستل شوې او پرې څومره لګښت راغلی غلام حضرت یې په اړه څه نه وایي. د بلخ چهارکنت ولسواله سلیمه مزاري هم نه غواړي د دغو وسلو د پلور د ځای په اړه معلومات شریک کړي. ځایي چارواکي وایي چې په چهارکنت ولسوالۍ کې له سلګونو وسلوالو یوازې 155 تنه د ملي امنیت ادارې سره ثبت دي. غلام حضرت وایي چې طالبان د چهارکنت ولسوالۍ په مختلفو برخو کې فعال دي او وخت نا وخت د ولسي ځواکونو پر پوستو حمله کوي. یوازې چهارکنت نه ده چې خلکو پکې په شخصي لګښتونو وسلې اخیستي او د ځان ساتنه یې پیل کړې. د بلخ شولګره ولسوالۍ هم د همدې ډول وسلوالو د حضور شاهده ده. د شولګرې ولسوال سراج الدین عابد وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دوه ډوله ولسي ځواکونه فعال دي. ولسي پاڅون کوونکي چې د ملي امنیت اداره ورته د وسلو تجهیز او اکمال ترسره کوي او بل غیر رسمي ولسي ځواکونه دي چې د امنیتي بنسټونو سره ثبت نه دي. عابد د امنیتي دلایلو له امله د ولسي ځواکونو دقیق ارقام مشخص نه کړل.
د ولسي پاڅون کوونکو جوړښت لرو او بل عام ولسي ځواکونه دي که دوی ته وسله ضرورت چی په موقع ورته برابرو.
د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د نامې د کچې د کموالي په هدف په اته ولسوالیو کې ولسي ځواکونه فعال شوي دي. په بلخ کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې د روان کال په میزان میاشت کې لاغوه شوې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قوماندانۍ هم د روان کال په لومړیو کې ویلي وو چې د سپتمبر تر دیرشمې به د سیمه ییزو پولیسو لیکې په بشپړ ډول منحل شي. اوس یو شمېر کسان لکه په ولسي جرګه کې د بلخ استازی ګلرحمن همدرد په دې اند دي چې د سیمه ییزو ځواکونو په خوانی غړي دا مهال د ولسي ځواکونو لیکو ته ورګډ شوي دي. همدرد وایي چې دا غیر رسمي ځواکونه د هیچا په وړاندې ځواب ویونکي نه دي. محمد ادیب غیاسی په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي چې ولسي ځواکونه په خودسره توګه وسلوال شوي او په درېو ایالتونو امنیت ته ګواښ بلل کېږي.
په پیل کې خو د دوی سلا نه ده ثبت شوې او بل دا چې له وسلوال کېدو موږ ښه خاطره نه لرو او بل دا چې حکومت هم پر دغو سیمه ییزو ځواکونو چې خپل سره وسلوال شوي کنټرول نه لري.
د غیاسي پانچ د بلخ په نام نه ولسوالیو کې شته ولسي ځواکونه باید د یو امنیتي ارګان په چوکاټ کې تنظیم او د هغوی وسلې له حکومت سره ثبت شي.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د غزنی مرکز ته څیرمه په نوابات سیمه کې یوې میرمنې یو کافی شاپ جوړ کړی دی. دغه کافی ته ډېری وخت میرمنې د خوړو او تفریح لپاره ورځي. دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې یوې ښځې کافی جوړه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د غزنی شمال لویدیځ لور ته په 15 کیلومتره په نوابات سیمه کې په دوهم پوړ کې یو شمېر نجونې او میرمنې سره راټولې شوي. دا زرین فرهنګي کاپه شاپ دی. دلته د ښځو ترڅنګ یو شمېر سړي هم د خپلو کورنیو له میرمنو سره د تفریح لپاره راغلي. د دغه کافي شاپ چلوونکې شل کلنه ماسومه د هرکلي په غرفه کې ناسته ده. ماسومه وایي د خپلې ټولنې د ښځو د تفریح او خوشحالۍ لپاره یې دغه کافي خلاصه کړې ده. دا زیاتوي کال وړاندې د خپل میړه په مرسته دې کار ته ملا وتړله. موخه یې د پیسو ګټل او هم خلکو ته یوه مناسبه او آرامه فضا برابرول دي.
ما په دې موخه دا کافي خلاصه کړه چې په غزنی کې د ښځو لپاره هیڅ داسې ځای نه و چې هغوی دې پکښې راغونډې شوي وای. ښځو نسوای کولای چې په یوه ځای کې سر راټولې سي. په دې خاطر مې دا کافي خلاصه کړه چې ښځې وکولای سي په کافي شاپونو او رستورانونو کې حضور ولري،
مثلا رستوران حضور پیدا کړي.
معصومه وایي له دې کار څخه یې موخه دا هم ده چې ښځو ته فکر ورکړي او پوهه یې کړي چې کولی سي هر کار وکړي. معصومه زیاتوي، زموږ په هیواد کې ډیری ښځې له فکر او غریبۍ څخه کړیږي خو بیا هم په کورونو کې ناستې وي او هیڅ کار نه کوي. هغه مېرمنې چې د کورونو سرپرستي ور پر غاړه وي، هغه یې دې په دا ډول کارونو لاس پورې کړي چې ژوند یې برابر سي. ډاکټر امینه هم د دې کاپې له میلمنو یوه ده. دا د کورنۍ له ځینو غړو سره یو ځای دغه کاپه شاپ ته راغلې. امینه وایي په ښار کې نسي کولی چې کوم هوټل او یا هم کاپی شاپ ته لاړه سي، په ډاډه زړه خواړه وخوري او یا تفریح وکړي، خو د معصومې دغه کاپې ته ډیری وخت راځي. ډاکټر امینه دغه کاپی شاپ د ښځو لپاره یوه الګو یادوي. دا وایي دلته مالک ښځه، اشپزه ښځه، کارکوونکې ښځې، مشتریانې ښځې او هر څه د ښځو په لاس کې وي، ډېره آرامي احساسوي. دا وایي د غزنی نورې ښځې دې هم له دې اقدامه الهام واخلي چې د معصومې غوندې ژوند برابر سي.
دا خو د ښځو لپاره ډېر زیات ګټه لري او ښځو ډېر جرات ورکولای سي، نورو کارو سي، ښځې کولای سي سي نور کارونه مخته یوسي، دوکانداري وکړي، خیاطي وکړي، تجارت وکړي. دا ټولو ښځو ته ولګه ده.
که څه هم چې په غزنی کې ځینې مېرمنې په وړو وړو کارونو لکه ګلدوزي، خامک، کورنۍ دوکانداري او داسې نورو کارونو بوختې دي، خو معصومه لومړۍ ښځه ده چې په بازار کې رېستورانت خلاص کړی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. تاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې تاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي، تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي. او په دې خاطر نن مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه راخلم، خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په ارتباط خپل د غم راضي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه واورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسدالله د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی. خدای پاک وبخشي ټول افغانستان په خبره، خصوصا بیا هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت فردوس هم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سبې زمين ورکړي. دا چې دته موټر کې ځای پر ځای شوې دي، دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وای شو حکومت تر اوسه نو خپل ست دروازې ته ودرې دی، یا عاملین پیدا کیا پلتن اوسه چې مې اندازه په موټر کې ځای ښه شوې دي. و سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. و سلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې. اما په اول قدم کې د په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال ښاغلی الیاس زاهی صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمایندګۍ ډېر زیات خواشینی اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دایي کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دایي ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد جنید زادان مرکز تغلیزو د کلی د پیغام تیز الیاس دایی دیز در دوله ایم او غنی نغیر دون که دیم. السلام.